تذکیره خو تایید شوې تذکیره نه شي نشاته په هغه مهر نه لګیدلې. په هغه تذکیره یا په پی او آر کارډ یا پروف آف رجسٹریشن کارډ کوم چې یو این ایچ سی آر د نادرا په مرسته باندې ورکړي دغه کارډونه چې بچا لرل دی به کولی شو چې د پاکستان نه افغانستان ته واوړي. خو 15 د مارچ کومو دا د اخري نیټه دی لپاره وټاکل شو چې د دینه پسته اوس هر افغان چې په پاکستان کې موجودی هغه به په ویزه باندې راځي او په ویزه به بیرته اوړي. په دغه پی او آر کارډ باندې یا په دغه تذکیرو باندې به دوی واپس نشي تللی.
او بخښه د ویزه د څومره وخت لپاره پاکستان ورکوي؟
پاکستان په خوا به د شپږ میاشتو بیا دا یو کلنه ویزه کړله او آنلاین یې کړله. د طالبانو د وخت نه مخکې پاکستان دا پریکړه
اوس هم وبخښئ که چېرته څوک په جلال آباد کې یا په کابل کې د ویزې درخواست ورکوي یوه کلنه ویزه اخیستی شي د لومړي ځل لپاره؟
او وو بالکل یوه کلنه. پاکستان دا ویلي دي یوه کلنه ویزه ورکوي خو چې کله نه طالبان په واک کې راغلي د هغې وروسته په پاکستان باندې رش ډېر زیات شوی دی. یعنی پاکستان د کورونو چارو وزیر دوه درې میاشتې مخکې دا خبره کړې وه چې کله نه طالبان راغلي دي لکه په تېر یو کال کې 1,02,000 خلکو ویزې د پاره یعنی منګ ویزې ورکړي د خلکو ته. نو دا ډیر زیات شمیر ویزې ده. د هغه وروسته بیا پاکستان حکومت یعنی تیر تقریبا د 2.5-3 میاشتو نه ویزې ډیره سخت کړي ده. سپاره آسانه آنلاین چې خلک اپلای وکي نو 2-2 میاشتې 1 میاشتې 3 میاشتې داسې وخت نیسي ویزې ورکول. خو حکومت دا ویلي چې دا به یو کلنه ویزې ملټیپل یعنی څو ځل په تګ راتګ چې دی غواړي دا کول شي او دا به آنلاین ورکول کیږي دا ویزه. نو پاکستان حکومت دا پریکړه کړې خو اوس یې سخت کړي ده. اوس ویزه د سپاره آسانه نه ورکوي او د پاکستان حکومت دا کوشش دی چې اوس تګ راتګ په باقاعده توګه په ویزه او په پاسپورټ شي نه تذکیره شناختی کارډ یا پی او آر کارډ.
مننه. ور به شو زیارمل افغان ته. افغان صاحب او د ټولو میلمنو هرکلی کو. پخوا چې کله تاسو په تورخم کې وي په هغه وخت کې خاص څومره په دې برخه کې څه و؟ یعنی دغه په تذکیرو او په دغه کارت باندې چې احمد الله هم اشاره ورته وکړه په دې چې خلک پوری وتل را پوری وتل دې اسانه رامنځته کړی و؟
ډېر زیاته مننه. لومړی سلامونه ټولو اورېدونکو ته، تاسو ته او نورو درنو میلمنو ته. که زه دا خبره داسې لږه شان ترمیم کوم، د تورخم د لارې نه پخوا هم په تذکره او دغه ماجر کارډ چې ورته ویلی شي په دې باندې یوازې یو طرفه راتګ کېده. یعنې د پښتونخوا د خوانه خلک ننګرهار ته راتللی شول، د دې خوانه بیا هم غالبا 2012-2013 کال نه چې تک په ویزه شوی دی، بی ویزې څوک نه پرېښودل کېدل. یوازې ځینې قبایلي خلک چې د تورخم شاوخوا میشتو یا د تورخم د ډیورنډ کرښې نه پورې غاړه پراته وو او یا د ډیورنډ کرښې دې غاړه وو، نو دوی صرف په فرمالیټي په خاطر یو پاسپورټ لرل.
افغان صاحب، همدغه کسان چې د کرښې دواړو خواو ته پراته دي کنه، چې نیم خپلوانې اخوا ته دي نیم دې خوا ته دي، د همدوی لپاره که چېرته دغه بندیز ولګول شي چې لکه څرنګه چې لګېدلی دی تګ راتګ د خلکو ژوند باندې ډېر منفي تاثیر کولی نشي؟
ډېر زیات منفي تاثیر لري په دې برخه کې. ما که دا خبره لږ تکمیل کړو، تکمیل کوم، هغه دا ده چې پخوا مثلا د ډیورنډ نه هغې غاړې ته تر خیبر ایجنسۍ پورې چې چا پاکستانی پاسپورټ لرو حتی افغان اړخ ترې د ویزې غوښتنه نه کوله، یوازې پاکستانی پاسپورټ یې په تورخم کې خوده دې خوا راوختل، کاروبار یې کو او بېرته دې خوا نه اوختلی شول. همداسې د دې غاړه تر مومندري سیمې پورې ځینې کاروباریان چې وو دوی پاسپورټ به لاره، که د پاکستان یوه ویزه به یې لرله او هغه به ایکسپایر شوې وم، وچ تر پاسپورټ یې لاره بس خروجي او دخلي وهله. هغه کاروباري خلکو ژوند روان کړی او هم د پاکستاني اړخ ورسره رعایت کولو هم افغاني اړخ رعایت کولو. او چې تګ راتګ مطلق په ویزه شو په پاسپورټ شو، یو خدای دې چې هغه ګټ کاروبارونه چې خلکو کول هغه متاثر شو، هغه سره دی چې لوړه کچه حکومتونو ته ګټ او تاوان کم و، لیکن محلي خلکو ته چې خپل ورځنی کار ژوندی ساتلی او د هغوی ته زیان دی، اقتصادي تاوان دی. یوازې په تورخم کې افغاني وخت کې چې موږ کوم ارقام لرل، د شپږو زرو شاوخوا کې خلکو داسې کاروبار کوو چې اوختل را اوختل، دلته به پرچون مال واخست، پورې غاړه به یې خرڅول، پورې غاړه به ځینې پرچون مالونه به یې واخیستل.
مننه افغان صاحب. احمد الله که مومن صاحب ته ورشو چې د دوی نظر هم واخلو.
سمه ده، بالکل.
مومن صاحب، دا پریکړه لومړی که دی ترشو چې د پاکستان له لوري دا پریکړه چا کړې ده؟ داسې خبر لرو چې د امنیت له خاطره دا پریکړه شوې ده، همداسې ده؟
اول خو د ټولو مینهوالو ته او خاص کر تاسو ټولو ته سلامونه.
مننه.
شفیق صاحب تا چی کوم پیټا د وخت شوی دا دی چې دا خبره کیږي چې دا د خاطر شوی دا هو ته دې سره سره د دې سمون دا د روزانا د تجارت نو یا کار باندې یو سخت اگر کدان دا غلې دې تاسو شوی دې د کوم دا روزګار چې د دې سیمه کې د روزګار نه لرو هم دا روزګار دې چې د روزانا په څنګه دې غلو هغه
تاسو پخپل د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی وي د دین وړاندې هم د ګوسلۍ کملاره چې دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خوا به په تجارت هم کېدو تګ را تګ به پکېدو دا غې د پاره تاسو هلې ځلې ولې په پارلمان کې په دې باندې څه خبره نه ده کړې چې ولې دا خلکو ته یا تجارانو ته په تګ را تګ کې دا مشکلات لګې د وخت په وخت زیاتېږي؟
اصل خبر دار احمد بھائی چی منا ماں بار بار پارلیمان کے داخبر چپے دا چی زمنگ دا افغانستان سرا زمنگ بارڈر ٹول سمر چیٹا یا زمنگ دا جنوبی پختونخوا دا دے دا زمنگ تجارت اہم شہرک دے او بندا چی دا طرف تا زمنگا قوم ندی دے خوا دے زمنگا رشتی دی دا دا ٹول کاروبار زمنگ متاثر ہے دا زمنگ کاروبار پمدی باندھ روان دے دا گوسے پاوالا بانے ما دیر زیت احتجاجون ہم پہل کری دی او پہ اسمبلی چھے پاہے بانے قراردادون ہم جمع کری دی او پاہے بانے مدیر خبری کری دی خود پہ دمر خان زمانگا حکومت زمان دخل کو روزگار طرف تا اس توجہ نہ ور گئی ایو طرف تا خوب ادا خبر کولا چھے ددی راتیون چھے تیرو کی داشت حکومت یہ دیئی کم دے دے سر پر روزگار ہم راضی اور دے سر بچے بار مزدور نہ خلق واپس راضی نو کرے بم اور کئی ڈاب ہم کئی ہر چیز درکنار چمنگ پہ زمنگا تجارت نہ ہم بند کرل
مومن صاحب مننه
لاری ہم بند
مومن صاحب مننه احمد اللہ دلتا پزرا پوری خبر داد چے دے پاکستان لور تہ ہم لکه مومن صاحب چې وویل چې ستونزې د بندیزونه پیدا کوي افغانستان ته برښو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې له پاکستان سره د تګ راتګ په برخه کې ستونزې شته په کار ده چې په خبرې پرې وشي او دا هم دا مني چې د ستونزې کمې نه دي ډېرې دي د مجاهد څرګندونې اورو بیا بحث ته دوام ورکړه
پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تګ راتګ د مهاجرو او افغانانو د مریضانو د مسافرو ده باندی پکراتو باندی اسلامی مرد پاکستانی ارسلام خبری کری هم دا موضوع ری جدی نیمال سوی دا او هم جمن سوی دا جدی حل لار بورتا پیدا کی او حدین ستونز استا لا هم نگی حل سوی او ستونز هم دا سی دسی دیدوارو خواهو نحل کول غواری نکه پاکستانی ارخ لدین او سویر لگسی حجم دی خلکو آتا لار نسی دیر برداشت نسی کولی دی او دی پارا تاکس تخت کلی دا خو ځینې بیا مریضان او محتاج خلک بیا مهاجرین دي چې کورونه هلته دي وطن ته ضرورتونو دپاره راځي بېرته تګ غواړي دوی دپاره باید استثنا موجوده وي نو په دې باندې خبرې بحثونه روان دي او منځته په راتلونکي کې یوه حل لار پیدا شي دا تګ راتګ اسانه کړي او د بسونو د تګ راتګ هم خلاصېږي هغه سره هم د مسافرو ستونزې حل کېدلی شي موږ تلاش کوو هڅه کوو او نهایت کې جدي ګامونه مو اخیستي دي دا یو دو طرفه موضوع ده د یو طرف نهایي کار نسی کېدلی امید لرو چې د ستونزو حل شي
د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد څرګندونې مو اورېدې ور به شو خپل بل میلمه ته خان زمان امرخیل ته چې د مالی وزارت پخوانی چارواکی دی امرخیل صاحب ستاسو په نظر اصلي ستونزې په څه کې دي چې تر اوسه پورې په دې تېرو شلو کلونو کې لږ تر لږه په دې باندې افغانستان او پاکستان خبرې پې کولې او دا خبرې نه حل کېږي حال داسې د پاکستان دور خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د افغانستان خواته هم که طالبان دي او که د پخواني حکومت مسؤلینو دوی ویل چې ستونزې شته امر خیل سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم لمړی تر هر څه تاسو ته قدرمن شیبر سے بو درنو منو ته اوریدم کو ضرورت می سلام نه احترامات وړاندې کوم واقعا چې دا خبره دا مشکل درون مشکل دی په تخوا وخت کې فرض مثال موږ تاسو ته کومه سیوا ته مو کولو کې دا غلطه ده ستونزې کمې د افغانستان په لوري مشکلات یو سو خو د پاکستان په لوري هیڅ مشکل نه خلکو آزادانه شکل باندې کولای شو تګ راتګ وکړي حتی په نوی مکلونی که تر دو سر کار بوریم خلگو پا دوانه شکل بانی تک را تک کارشو زنی وقت که زنی مشکلات و خود دوم رقیبی مشکلات لکه چی دا وست و په دې کچه باندې دغه ستونزې مو ولید. او زما په نظر باندې چې دغه ستونزې یو خدا ده چې پاکستان د هند سره ستونزې او مشکلات لري، او دغه سیاسي کړکېچ د هند او پاکستان ترمنځ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دغه ستونزو باندې اغېزه کړې، په حالاتو شرایطو باندې اغېزه کړې ده. همدارنګه په افغانستان کې دلته د نړیوالو شتون و، دلته چې دوی هم یو سلسله ستونزې پیدا کړې وي د پاکستان او د افغانستان په دې اړیکو باندې. همدغسې فکر کوم چې پاکستان ځینې اندېښنې د افغانستان نه درلودلې، نو دا خو یو اړخ د ستونزو شو چې دغه ستونزې موجودې. بل اړخ د ستونزو دا دی چې په افغانستان کې خلکو دا فکر کوي چې پاکستان نه غواړي چې افغانان دي یو مستقل خپلواک او په ځان بسیا هیواد وسي، نو همیشه په مختلفو برخو کې افغانان ته سلسله ستونزې را پیدا کړې دي. فار مثال د تجارت په برخه کې دلته به دوستان ټول خبر وي، موږ تاسې د اټا تهون درلوده د پاکستان سره چې په دې برخه کې افغانان نو تجارانو همیشه ستونزې خپلې خودرې دي چې دوی د پاکستان کې ډېرې ستونزې درلودې. فار مثال دې ته مثال وړاندې کوم چې د افغانستان چې کوم اموال، یعنی د افغانستان اموال چې پاکستان ته بتلل، نو په هر نیم ساعت کې یو موټر هلته متلاشي کېده او د هغې وروسته به دا بیا پاکستان خاورې ته داخلېده. یا به کله کله داسې و چې زموږ هغه اموال لکه سبزیجات او داسې اموال چې سرویل فساد و، هغه به چې اخوا ته تلل نو د یو لړ ستونز سره مخ کېدل. او داسې م کېده چې اکثر وخت تجارانو دې شکایت او دغه ستونزې همیشه ښکاره کولې چې اخوا ته زموږ ستونزې دي او په تلاشي کې ډېر وخت اوړي، او اکثر وخت داسې و چې د
امر خیل صد دا ستونزې خوشته دی افغانستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د پاکستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته. دا چې ظاهرا ورته ګورو ډېرې ساده ستونزې دي، فرضاً تلاشي ده او وخت نیسي خو مې کوي، ځکه چې په دې تجارت خو د دواړو خواو ګټه ده. په لنډو که تاسو وایاسئ چې علت څه شی ده چې دا ستونزه تر اوسه پورې نه هواریشي او د پاکستان له طالبانو سره هم روابط بهتره دي؟
او نو ما خو یو ستونزه ویل چې اوس کله دوی سره دغه ستونزه بحال شوې ده، خو زه په دې یو اړخ باندې وګورم. یو خو دا شو چې د ویزو هغوی ویل چې په هغوی باندې په استلامو لکه مخکې چې مومن صاحب زمونږ ملګرو ویل چې هغه په بیروبار ته دغې باندې ویزو په راکړه باندې دغه شوې زیات شوی دی، نو دا خو د یو وخت ستونزې اوس د ویزو خبره شو. پخوا خو دغه ویزو خبره هم نه وله. نو زما په اند باندې ټول نه لوی مشکل چې دی هغه سیاسي ستونزې دي چې پخواني حکومت سره او د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ دغه سلسله ستونزې وي چې هغې په تجارت باندې حتی په مختلفو ابعادو د ژوندانه باندې تاثیر وکړ. د دواړو اړخونو د اخوا د پښتونخوا او دې خواته هم د افغانستان په اړخ کې په دې حالاتو په شرایطو باندې زمونږ تاثیر وکړو چې دا تقریبا اکثریت دغه سیاسي ستونزې وي چې منتج په دې شو چې د خلکو په ژوند باندې ډېر تغیرات، ځکه چې ډېری افغانان اخوا ته اوړي، پښتونخوا غاړې ته اوړي، خپلې ستونزې هلته حل کوي. هغې خونه دې خورا تلل، یعنې دغه تر ډېر وخت پورې تقریبا تر 2012 کال پورې دغه ستونزې حل وي. خو له بده مرغه چې وروسته به څومره چې سیاسي کړکېچ دواړو هېوادونو ترمنځ زیاتېده، په هماغه کچه باندې دغه ستونزې د خلکو هم زیاتې شوې. نو عمده ستونزې زما په نظر باندې همدغه سیاسي ستونزې وي چې
دواړه. امرخیل صاحب مننه. نثار مومن، ستاسو نه یو پوښتنه کومه. امرخیل صاحب چې څنګه دا خبره وکړله سیاسي ستونزه ده، په خیبر پختونخوا کې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې تجارت کې ګرټول نه زیاته ګټه دغلته میشتو خلکو ته رسید، دغه قبایل چې دي هغه د خیبر ضلع دي، که د مومندو دي، که د باجوړ دي، که د شمالي جنوبي وزیرستان دي، یا که د کورمی دي، دا سیاسي مسله ده په خیبر پختونخوا کې. دا چې کوم ملتپاله ګوندونه دي یا مذهبي ګوندونه دي، دا تقریبا زیاتره هم دغه خلکو سره تړلې شوي. تاسو خپل طرف نه څه کوششونه نه دي کړي چې ولې د خلکو د دې قبایلو په دې کار روزګار باندې حکومت لخوا دومره سخت دغه چول کېږي چې دوه غاړو ته تجارت آسان شي، نو د دوانو غاړو دغه پښتنه چې کوم نږدې خلک دي یا پښتانه دي هغه ته ګټه رسی؟
بالکل احمد بھائی، دا هر وخت هر دګر باندې ما دا خبره پخپله مچته کړی دا
ستاسو د ګوند د مشرانو خبره. ستاسو د ګوند د مشرانو اسفندیار ولی، ایمل ولی شو، دغه شانتی افتاب شیرپا، زه د دې خبره کوم چې د دې د خواولې نو چتیږي دا واز.
زه دا وایم چې زمونږ د پارټۍ د ګوند مشرانو هر وخت خبرې چې تکړه ده، بلکې دوی خواته پښتو پاتې څومره دي زمونږ چې دي چې زمونږ کشرپاو خان دی، که محمود خان صاحب دی، که اسفندیار خان دی، چې دا خبره وخت وو چې تکړه ده او دې لپاره چې تکړه ده چې یاره زمونږه لحاظ د تجارت یو واحد یو ځینه دا لار ده چې زمونږه دلته معاشیت او تجارت سره کیږي او هغه طرف نه هم چې نو زه دا وایم چې دا یو سیاسي مسله ده او په کار ده چې کوچنو په دې باندې سنجیده سره غور وکړي نو دا به زمونږه دا ټولې نارې به ستونزې په دې حل کیږي په هر کله دې باندې دوه ګوندونه سنجیده سره حل دغه نه کوي سوچ نه کوي نو بیا به دا چې دا ستونزې راځي وخت په وخت به د یو بل طرف نه ستونزې پیدا کیږي لهذا د دې خلکو په خاطر باندې چې د دې خلکو معاشیت دې سره تړلی دی روزګار تړلی دی او خصوصا زمونږ د پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا د بلوچستان د سیمې چې کوم زمونږ پښتانه دي زمونږ او سره روزګار تړلی دی او د دې روزګار سره زمونږ حکومت له پکار دي چې سنجیدګۍ سره دا خبره واخلي کله امنیت خبره ده نو هم د سنجیدګۍ سره دې واخلي دا حکومت اوس ورته په سنجیدګۍ باندې په دې خبره وشي په دې باندې بحثونه وشي چې دا خبره حتمي فیصله شي ځکه چې دا روزګار نن روان شو بیا بند شو بیا روان شو بیا بند شو دې سره زمونږ کوم روزګار ډېر شي اثر پرې وشي همدغه وجه ده چې تاسو وینئ چې په پښتونخوا کې هېڅ طرقتي کارونه هېڅ مطلب تجارت مخه نه دوام نه دی وشي
مننه
چې زمونږ سره یوازینی دا لار ده چې مونږ پې په دې لار باندې تجارت کولی شو مونږ پې شوروي ستر طرف ته مونږ چې کوم خوا ملکونه دي
مننه مومن صاحب په همدې برخه کې داونه یو مهم ګام واخیستل شو احمد الله تاسو مشال نه هم دا راپور درلو چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته او بیا ازبکستان ته یو شمیر مالونه ورسیدل د هند کراچی ته راغلل د پاکستان له خاورې او د لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي په دې برخه کې د اقتصادي جارو کتونکو شکور نیازی وایي چې دا تمه لري چې دا پسې زیات شي او که چېرته داسې کارونه زیات شول کېدای شي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواوو استوګنو خلکو ته د دې ګټه زیاته شي د شکور نیازی څرګندونه اورو
د دې راکړې ورکړې ګټې دا دي چې یو خدای هېوادونه یو بل سره موږ وسلو بل موږ مالی ګټه له دې نه اخلو بس دا ډېره ګټه مالی ګټه ده او بل ګټه دا ده چې کله دلته راکړې ورکړې وسی ترانزیت برابر شي د موږ اتباعو ته د موږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي او عواید څه لوړېږي د کار زمینه برابرېږي په زمین د دې کې موږ کولی شو خپل شرایط وضع کړو او بل د خپل سړکونه د ملک نورې برخې او پټلۍ او نور شیان دا په دې باندې جوړ کړو
امر خیل صاحب دغه خبره چې د اقتصادي چارو کتونکو شغل نیاسي هم وکړه د افغانستان په خونی حکومت هم په دې باندې ټینګار کوي چې د هند مالونه باید د پاکستان له خاورې لاري افغانستان ته بیا منځنۍ اسیا ته انتقال شي اوس چې دغه ګام اخیستل شوی دی ستاسو په نظر که چېرته دغه تجارت پسې پراخ شي دواړو هیوادونو ته ګټې ډېرې دي او هغه ستونزمنې ټکې څه دي امر خیل صاحب سراورو امر خیل صاحب ناورو
او شی ورته
بخیت زما سوال مو اوریدو
بالکل مو اوریدو
او مهرباني مهرباني
مو اوریدو جناب شی پر سپ تاسو کوم دي جریان کې وي چې تقریبا د 1915 کال نه چې کله د زمنګ او د پاکستان ترمنځ دفتر ترون شو د هغه وخت نه تر دانه نه پوري د غستونځي په دوامدار شکل باندې په دوه طرفو ته شتون لري او کله کله وقتاً فوقتاً د غستونځي کمی شي او دغه په اصطلاح د جریان د تجارت د دوه هیوادونو ترمنځ دا ډیر نورمال شي بیا ډیر په موقت وخت باندې مو یز موقت وخت لپاره دغه نورمال جریان دي خو له بده مرګه چې بیا یو څو وخت وروسته بیرته دغه مختل شي که دغه چیرې کوم څه دوامدار شکل باندې پاتې شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هغه ټولو موادو باندې چې په هغه اپتا ته اون کې شته دي په هغه باندې دواړو خواونه وفا وشي په هغه باندې ټینګ ودرېږي زه په دې ډاډه یم چې تاسو څنګه ډېر زیاتې چې موږ تاسو ګورو چې د ټي آی آر کوم تړون چې په امپا کې لومړی په جنیوا او په فرانسې کې هغه تړون لاسلیک شو دی هغه هوادونو ترمنځ ډېر زیاتې ګټې منستر وړې دي نو همدغه رنګه کچيري په دغه تړون باندې په اصطلاح دوی کلک ودرېږي او په دې باندې د دوه لورو تعهد پوښوي نو تاسو په دې پوښ شي چې دغه تجارت به د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د منځنۍ اسیا او دغه د هند ترمنځ به د تجارت لا پسې پراخ شي او ډیر ستونزې به حل شي. او د خلکو د تیر کال 2021 کال گزارش لرم د تورخم لارې کوم تجارت چې نسبتا ډیر کم شو د تیر کلونو په نسبت باندې، او هغه عوامل هم دغه و چې ستونزې په دواړو لورو ته موجودې وي، شتون یې درلوده. او همدا علت چې اکثره تجارانو بیا غوښتل چې د نورو لارو نه خپل تجارت د افغانستان سره ترسره کړي، افغانستان د دوه هیوادونو ترسره کړي. نو دلته څو ګټې دي. یو خدا ده چې افغانستان لپاره هم ګټه ده، پاکستان لپاره هم ګټه ده. پاکستان له لارې که تجارت وشي نو د افغانستان لارې دا لار لنډه، تجارت لپاره هم لنډه ده او بل د منځنۍ اسیا لپاره هم لنډه ده چې دوی کولی شي چې تجارت نه خپل ډیر استفاده وکړي. نو په دې کې ګټې په څو اړخام تجارت لپاره د ام اوایدو کې د افغانستان د پاکستان دوی لپاره هم ګټې ډیر زیاتې دي، یعنی دولتونو لپاره هم ګټې دي او د تجارت او د ولسونو لپاره هم ګټې.
مننه امر خیل صاحب.
بل امرګا
بل او مننه با سبب بیا هم دوام ورکو. لوی خبرتیا وروسته د تورخم کې یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو، هغه د لاوریدونکو سره شریکو او بحث ته ادامه ورک.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې د پاکستان د دې اونۍ د پریکړې په اړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي ویزي افغانان نور پریږدي. زه احمد شبرمو په دې خبرونه کې کوربه یم او احمد الله هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. را سره دی د مشال رادیو خبریال او په خبرونه کې مو میلمانه دي زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد. د یو دوه اوریدونکو نه په تورخم کې د اوښتونکو افغانانو څرګندونې لرو. سبحان الله وای
په ماجر کارت باندې نه پریږدي او په تذکیرم نه پریږدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسره مولاړي وي، سړیم وي، ماشومان وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات ته هلته ولاړي، په گیټ کې مولاړي، دیخوا مولاړي، اډه کې مناستي.
یو بل افغان خان محمد
د دې دوه پرشنه شوی دا د تعلق دریم پرشنه پاتې وو. د دې نوم دی ساده او عمر وکاله ده، هغه 13 جمعه مې راوستي او بیرته واپس بیا م پاسپورت در سره یې ویزې نو راتلی شي او چې پاسپورت او ویزې نه شي راتلی ورو را دي خو نه مخکې به کارت تذکیره باندې تل اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني.
احمد الله دغه ستونزه د څومره افغانانو د چا خواته د کرشي پاتې دي او یا د خواته راوشتي دي؟
پاکستان کې د سفران وزارت چې کوم د سرحدي چارو وزارت د اغې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال اوسېږي. په دې کې 14 لک افغان کډوال اغه دي چې اغه یو ان ایچ سی آر چې کوم دی اغه رېجستره کړي. دا په 2008 اتم کې د پروسه شروع کړله. نو د 1.4 میلیون یعنی 14 لک د سره رېجستره دي او اغه ته دغه ماجر کارت یا پی او آر کارت چې کوم دی دغه ورکړل شوی. د دې نه علاوه شاوخوا 9 لک اغه افغان کډوال دي چې اغه په 2013 کلونو کې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې نادرا کم چې شناختی کارتونو اداره د په ګډه سره دغه 9 لک پوری کډوال چې کوم دی دا رجسٹرډ کړل. او سفران وزارت دا وایي چې 15 لک پوری کډوال 15 نه تر شپږو پوری اغه د سیدی چې اغه نارجستر دي، اغه په پاکستان کې اوسېږي. په یعنی دای که هر کله د اغه د لپاره قانون داده چې هر کله حکومت ونیسي او د سره یا د ای سی سی کارت چې کوم د سفارت او نادرا په شریکه ورکړي یا پی او آر کارت ماجر کارت چې دا وسره نه، نو دغه د لپاره داده چې دای به بوزي زندان ته ایبا او الته په محکمه په پریکړه دا وکړي چې بس دای واړو. نو په 15 سورزو کې اغه په تورخم واړي خو 15 سورزه په زندان کې ساتي. نو دغه نارجستر روند دا ټول شاوخوا 3 میلیونه یعنی 1.5 لک افغان کډوال چې کوم دي دا په پاکستان کې دي. خو څنګه چې اوله کې زیارمل صاحب کوم خبره وکړه چې د پاکستان لخوا د یو ل چې د پاکستان لخوا به صرف کډوال چې دي، نو بالکل دا هم د سیوه پاکستان لخوا به هغه افغان کډوال چې الته به هغه سره به تذکیره د برالل په تورخم په دغه باندې برالل په بلوچستان په کوټې په دغه باندې براغل سپین بولدک باندې، نو الته به په پیسې ورکړي یا الته لګه اساني ده د تورخم په نسبت. الته ویزا شرط نه دي، یعنی الته دوه غالي خلک هغه چې دي هغه تګ را تګ به کو. پاغه لار براړل پیښور اسلام آباد دی طرف
طرفونو کې خپل کارونه وکړل، تذکیرې به ځان سره وړې، په هغه تذکیرو باندې به واپس واوړېدل. نو د دې ګام سره اوس دغه 1.5 لک خلک چې کوم دي، ځکه چې دوی پی او آر کارډونه یا د ای سی سی کارډونه لرل، په دې خو به تک کو واپس به په هغه سپین بولدک چمن طرف باندې رالل، دغه لارې په بند
کړل. تازه معلومات تاسو لري چې هی خواته اوس وضعیت څنګه دی؟
ما یو پوښتنه د حواله سره د نثار نه یو پوښتنه زما دا وزه کې چې سپین بولدک کې چې دی اغل تاغې د پردادي الته چې اچکزی قوم پراته دي دوانو غاړو ته، نو اغې د پر تک را تک کې هیڅ مسله نه ده. بیا د طالبانو نو وروسته چې کوم دی اغل تاغې لاره وتړله، وجه دا و چې افغانستان سایډ نه ویل چې لکه خلکو ته په تک را تک کې مشکل دي. نو بیا د ویل چې سید څوک چې د قندار تذکره لري، نو اغه تر د کوټې پورې تک کول شي، او چې د کوټې پورې کم خلک اغې شناختی کارډونه لري، نو اغې اغه قندار پورې تک کول شي. دی خلک د قندار یا کوټې نه پاکستان طرف افغانستان طرف ته خو مسله نه و، خو پاکستان طرف ته ستونزه و چې د کوټې نه مخکې دی نشي تللی. نو اغل ته دا دغه اوس هم په دی وخت کې چې تورخمې تک دا تک سخ کړی دی، الته خلک زی یا پیسې ورکړي یا په نورو لارو باندې اوس هم خلک اوړي راوړي د پاکستان طرف ته راوړي، عملته نه بیا موټرو کې کینی او بیا راځي پېښور یا اسلام آباد یا کوم ځایونو کې چې کارونه. نو اغل ته ستونزه نشته، ستونزه ډیره زیاته چې دا هغه په دغه کې د تورخم کې ده. او ما د نثار نه پوښتنه هم دا کول غوښتل، لکه ما مخکې چې څنګه وویل چې د عوامي نشتل ګوندې یا د قومي وطن پارټۍ د آفتاب شیرپاو یا د مولانا فضل الرحمان دلی ګوندې نور په خیبر پښتونخوا کې غټ غټ ګوندونه دي، خو نثار الته په بلوچستان کې محمود خان اچکزی ګوند چې کوم دی پښتونخوا میپ، د هغه اغاول وختونو کې کوششونه وکړل او په چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ آسان دی وسم، خو د خیبر پښتونخوا کې دا تګ راتګ ګران دی. ګڼی نه چې دا د خیبر پښتونخوا د کوم سیاسي ګوندونه دي، دا د ناکامي ده.
اصغر خان اچکزی صاحب کے دے آغا چونکہ حکومت کے دے آغا در طول استنج ابھی آسانی کری دی آغا چی دے لارا آسان کرے گا زمن دلتا ماں کو پختونخوا اسمبلی کی پدی بانے بار بار خبر ہو کر لا او په دغه باندې څنګه چې دا وختي موږ واورېدل چې دا خلکو ته په ماجر کار او په دغه باندې چې هلته راغلي دي یا دي راتللي دا ته پراته دي په دې تورخم کښې ورته تکلیف دی، په دې ټولو مو خبرې مو کړلې. خو زما تاسو ته وویلې چې زموږ صوبایي حکومت نه غواړي چې هغه د دې پښتنو یا د دې خوا د پښتنو دپاره تجارت لارې اسانې کړي. یعنې په کار دا د ننګرهار خلک یا د کنر د ولایت خلک دا زمونږ په دې لارو باندې نواپاس او په گوسلی باندې او په دیر کې په جنګل په هغه طرف باندې دا خلک په اسانۍ تلی راتلی شوې، تجارت یې روان وې. خو دا کارونه به مونږ ته صوبایي حکومت کولی. زمونږ صوبایي حکومت بالکل په دې کې هېڅ کردار نه ادا کوي، هېڅ چې د هغوی دپاره غم نه کوي. مطلب د پښتنو د هغوی د پښتنو د روزګار سره څه کار نشته، ځکه چې هغوی په دا یو خبره باندې پي چې بس خان صاحب چې دی نو په کمیس پرتوګ کښې امریکا ته لاړی او خان صاحب چې دی کمیس پرتوګ کښې شوروي ته لاړی او سبنۍ په خپورې او دا خبره کوي. په دې نه وي چې یاره د پښتنو د بنیادي د تجارت او د هغوی د روزګار د حل لارې ولټوي. یعنې که صوبایي حکومت دلته صرف صوبایي حکومت زموږ پوره په طاقت کښې دی، ځان ته د پی ټی آی حکومت دی، هېڅو سره دې د چا د ګډون ضرورت یې نشته دی. خو پښتانه دي، خو بیا هم نه غواړي چې پښتنو مسلې حل د پښتنو دپاره. په اپوزیشن د کردار په حیث باندې زمونږ د ګوندونو وخت په وخت دا خبره په اسمبلۍ کښې چټه کړې او بشمول ما په دې ډېر ذاتي ته ډېر کار ځکه کړی دی، هر وخت مې جګه دا خبره جګه کړې ده په اسمبلۍ کښې په پارلمان کښې چې زمونږ روزګار متاثره دی، زمونږ رشتې دي، زمونږ قومونه دي. څنګه چې مونږ دا مثالونه هم ورکړي دي چې په کندهار کښې یا په کښې چې کوم دی په کټې بلوچستان اچکزی هغه طرف ته دغه خلک نېر شي په کار باندې، نو دا ما په اسمبلۍ په فلور هم ویلي دي چې مونږ ته هم دغسې اسانۍ راکوي چې زمونږ سره کوم کارونه دي منطقو کارونه چې دي
او مننه مومن صاحب البته
نو پاری به چې مونږ لا او راشو دا خلکو ته تکلیف اساسه دي سره زموږ تجارت او روزګار په هم دوام دی او بیا دې
مننه مومن صاحب مننه
چې راکوم خوندي
مننه مومن صاحب
چې دا راته کولو کی
او کور ودان البته په روسیو کې چې په بنو کې کومه قومي د پښتنو جرګه جوړه شوی او په هغه کې اکثرو برخوالو حتی د پیټه مشر منظور پښتین هم دا خبره بیا بیا تکرار کړ چې د دوړو خو او ترمن تجارت په کار دی چې روان شو د دې خلکو لپاره اسانتیاوی را منستشي. افغان صاحب جرمل افغان تاسو په پایل کې خبرې وکړې بیا وخت تاسو ته ونه رسید، که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړو دغه بندیزونه ستاسو په باور چې تاسو هم د دې سیمې یاستی څومره وخت ممکن ده دوام وکړي؟ که چېرته څو میاشتې نورې همدغه د ویزې بندیزونه همداسې دوام ولري د ننګرهار خواته او یا د ډیورنډ کرښې دې خواته که خوست او که وروسته خواته بل بندر قندهار دی د دې خوا او د پولې ابلې غاړې ته به په خلکو باندې منفي تاثیرات څه وي او آیا امکان لري چې دوام وکړي؟
مخکې دې نه چې شیبر صاحب په بخښنې سره ستاسو پوښتنې ته راشه زه به د نثار مومن صاحب د خبرې په بنیاد خبره وکړم. احمد الله صاحب ته ډېره ښه پوښتنه وکړه. اصلا د خیبر پښتونخوا اړخ نه یا د پاکستان د اړخ نه په هغه وخت کې افغان مسافرین ته تګ راتګ مشکل شو او تګ راتګ یې حتمي په ویزه کړ. کله چې په خیبر پښتونخوا کې د ANP عوامي نیشنل پارټي حکومت او د لوی وزیر په نوم کې غلط نشم غالبا امیر حیدر خان هوتی دلته چیف منیسټر و. نو په هغه وخت کله چې پښتون دا زمونږ ګیله راځي دا لږ تر لږه د لوی وطن د بری خاورې د پښتنو ډېره زیاته ګیله راځي چې کله هلته د پښتنو حکومت قائم شو نو دلته تګ راتګ حتمي په ویزه شو. دا غالبا که زه په دې دغه کې غلط نشم 2012 شاوخوا کلونو راځو خبرې ته دا د دلته کوم قومي ګوندونه چې دي د دینه د خلکو عمومي ګیله دا د پښتونخوا کې چې دوی د عمل نه زیات په شعار باندې کار کوي او خوشبختانه بیا په بلوچستان کې که بلوچ دي که پښتانه ګوندونه دي هغوی بیا نو ډېر کار په عمل باندې کوي تمرکز ټول په عمل باندې. په هر حال باندې خدای دې وکړي چې دا وروستۍ دا لویه جرګه د پښتنو دا رنګ راوړي او دا تګ راتګ اسانه شي. ستاسې پوښتنې ته راځم که چېرته دا دغه دوامداره شي البته دا بندیزونه دوامداره شي نو د دې په مخکې خو مې هغه محلي کچه زیانونو باندې خبره وکړه په د هېوادونو په کچه زیانونو باندې امرخیل صاحب خبره وکړله لږ تر لږه یوازې تجارت نه د خلکو مړی ژوندی د خلکو کلتوري اړیکې دغه هر څه پرې کېږي او دا ډېره بدې پایلې لري. مخکې یادونه وشوه د ګوشتې د ګوسړې لاره وه دلته د دغه لاره وه د پننګرهار کې څو لارې وي پیوی کنډوي ورته ویلې د ګوډکو لارې ورته ویله دغه څو نورې فرعي لارې مې چې په دې باندې د محلي خلکو تګ راتګ او د حکومتونو ترمنځ هر ډول ستونزې راپېښې شوې رسمي تورخم لاره به وتړل شوه عامو خلکو په دې لارو تګ راتګ کوو. لیکن دوه درې کاله کېږي چې دغه لارو کې اغزن تار چې کله تیر شلو بیخي هغه لارې هم ډېرې کلکې وتړل شولې. بیا تیر کال البته د طالبانو د اوسني حکومت نه مخکې د ننګرهار او د خیبر پښتونخوا شینوارو قومونو مومندو د دې غاړه خوګیانیو او د پوري غاړه اپریدو د ټول څو ځل په تورخم کې ناستې وکړې سره کې ناستل آینن لکه په قندار او د کوټي ترمنځ چې د سپین بولدک کملاره ده چې دوی یو اتحاد رامنځته کې پوري غاړه غوي احتجاجونه وکړل خیمه وهلې سره کې څو ځل سبند کې دې غاړه داخله کړل. بیا د دوی مشران هغه د لاړل کې ناستل پریس کانفرنس ورکړي میډیاي فشار رامنځته ک هغه خلک راغلل دلته کې ناستل او وی ویل چې مونږ نه بلیدونکو قوم یو قومونه مې یاد نکړل چې مونږ یو قوم یو وسم زمونږ داسې دي چې حتی یو رورې په ننګرهار دور بابا کې دی بل رورې په لوړګي علي ماجد کې دی یا همدغه چې د مومند سیمې دي که نورې سیمې دي. نو په هیڅ صورت باندې د حکومتونو د سیاستونو مونږ نه غواړو چې قرباني شو. متاسفانه اوس به داسې وایي چې افغانستان په داسې یو حالت کې قرار لري چې اوسنی حکومت یو ډول پنځه واکې دی سره د دې چې د پاکستان سره ډېرې حسنه اړیکې دي روابط دي د پخوا په نسبت د پاکستان سره د سیاسي لحاظ افغانستان اوس نږدې دی خو متاسفانه متاسفانه پاکستان اوس په داسې یو سټیج کې دی چې کولی شي هر ډول لوبه ولسونو باندې وکړي، هغه هم په خپلو ولسونو او هم د دې غاړې په خلکو باندې، او دغه کیسه که دوام کوي قومونو ته زیانونه ډېر زیات دي چې حتی یعنی بیخي سره پردي کېږي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
له اوریدونکو هیله کوم چې په ډیرو لنډو باندې ځکه چې د خبرونې وخت هم پوره ټولېدو دی خپلې پوښتنې وکړئ او د واتساپ له لارې په دې شمیرې تاسو زنګ وهلی شئ. 00420221 2 4 6 0 1 شمیره تکراروم 00420221 2 4 6 0 1 او د سکایپ له لارې هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلي. محدود شمیره اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
شیورته تاسو سلام او میلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدرد سره پاډی کا کې لغمان نه.
مهرباني.
د ما خدغه نظر دا چې کدی تاسو د میډیا لاره نه یم اورو همدغه شینواری او مومند او پریدی دغه خلک یادیږي لکه افغانان ته په خاص توجه ځکه چې تاسو په میلیونه افغانان دی هغه څوک نه یادی لاری مړی لوري پکې نه ویزا او پاسپورت اعلان کوي. ویزا او ولست خلک اعلان کوي چې هغه حکومت ورسی په یو جمعه کې یا په دوه جمعو کې پاسپورت ورکي او په یو هفته کې ویزا ورکي. نو چې دا د ویزې درک نه لګیږي او د پاسپورت درک نه لګیږي نو ویزا سره وخلي چیرته او پاسپورت چیرته وخلي. او بیا دغه اول اصلي د حل مسله دا ده چې دغه حکومت یو کبل ځان حکومت ګڼي هغه باید چې اول د ډیورن مسله حل کړي دا پښتانه سره یو کې کاغم نه کوي. نو بیا چې د افغانانو تیار د لاره بیخي ازاده کړي په تذکیرین مسانه کې او بیا د افغانان پار قیمت چې د خپل تورهم نه دراوړي چې دا مسله ختمه شي.
مننه. ځکه چې نور اوریدونکي په لاین کې دي هیله کوم بل اوریدونکي ته مخه کوو. د سکایپ له لارې سره د مهرباني وکړئ یا سره په پروګرام ته
پان سپتاه ته مهمنه ته سلامونه وی. پاکستان په اړه خو زه دا وایم چې پاکستان خو موږ ته اروخ مزاحمت کړی د دوران کرخم په اړه زه دا وایم چې باید دا اصل کار خو اوس تیر سول باید موږ تسلیم کړی وای. دا رسول الله سره نن ډیر زپاس ول خو بس موږ چارواکي موږ خوستار غوګ نه پوګورې دا مېلمونه مې دایره ده چې بس پاکستان دی دوران کار شهر په اړه موږ معلومات نورم جزئیات راکې موږ په پویسول بس مننه زنده وسه.
دا پیغام مو چې په واتس اپ کې ثبت شوی و بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په سپو کې پروګرام دی تاسو پلان کرا سره یې مهرباني وکړئ. لدی اوریدونکو سره نه اورو او د دې له خطر چې وخت مو پر لاندې دوه د احمد الله ور به شپرته ملمنو ته به ور شو.
سمه ده. شیبر صاحب یو خبره زه وکم. زیارمل افغان صاحب دا خبره وکړه چې د ان پی حکومت صرف لګ دغه کې دغه صحیح کول غواړم چې دا د ویزی او پاسپورت شرط چې دا د ان پی په حکومت کې نو دا د تحریک انصاف حکومت چې کوم په 2013 نه تر 2013 دا په اغه کې دا ویزا او پاسپورت شرط شو او دا د 2014 کال په دسمبر کې چې کله د آرمی پبلک سکول دغه پیښه وشول نو د اغه وروسته پاکستان حکومت چې کم چارواکي دي فوزي او سیاسي مشورولي چې و دای کې ناستل او دای به دا فیصله وکړه چې ځکه چې د پاکستان هغه وخت دا ویل چې دا کم ترګرو د افغانستان لغړې راغلی او الته نو ته ټلیفون خبرې وغه هر څاغې خبرې وکړلې. نو بیا د ویل چې اوس وتا ګراتګ منګ د دینه پس په ویزه باندې کو او به دا په 2014 کال کې په دی باندې عمل درآمد شروع شو. نو په اوله کې د افغانستان غړ نه چې بڅوک راتل هغه په ویزه باندې راتل پاکستان غړ نه ایون په شناختی کارت باندې بمتا وړیدل شوې. نو دا مسله اصل کې اول د خیبر پختونخوا کې چې کله د تحریک انصاف حکومت راغی اغه کې دراله د عوامي نشتل ګوند نه چې کوم د خلک دا ګیله لري الته په خیبر پښتونخوا کې چې د پښتنو په حواله سره خبرې کوي خو اغه شانتي ګامونه پورته نه کړل. خو دا مسله زیاته چې ودا د تحریک انصاف په حکومت کې راله د عوامي نشتل ګوند په حکومت کې نه
او دا اوس هم چې کومه پریکړه شوې ده د راپورونو لمخې د پاکستان د ملي امن سلاکار محمد یوسف دا پریکړه کړې ده چې خلک باید په ویزه باندې واوړي. او یو اوریدونکو دلته لغمان نه چې زنګ وهلې و هغه دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل خپل یو غرب جنجال دی. د تیر اونۍ کې د ظریف سپو کې پروګرام کې همدا موضوع د پاسپورت یاد شوله. د چک جمهوریت افغان سفیر ویل چې پاسپورتونه بخیر شتنه په جرمنی کې هم نشته، یعنی په اروپا کې چې نشته نو په افغانستان کې دا ستونزې لا هم ډېرې دي. په دې برخه کې لنډ د امرخیل صاحب نظر اخلم. امرخیل صاحب، د دې پاسپورت ستونزه که په همدې حال کې وي، د ویزې ستونزو ته مخکې احمد الله هم اشاره وکړله چې ویزې په سختي اخیستل کیږي، فکر نه کوي چې ستونزې به ډېرې شي د افغانانو، ځکه چې په میلیونونو افغانان لا د پاکستان خواته میشت؟
دقیقا جواب شي برسه دا ولوی ستونزه ده په افغانستان کې. یعنی تاسو باور وکړئ چې یو افغان چې کله پاسپورت اخلي نو هغه میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې، یعنی ډېرې داسې افغانان چې تر اوسه پورې درې میاشتې شو چې خپلو پاسپورټونو ته منتظر چې پاسپورټ واخلي، او ناروغان یا د نورو مقاصدو لپاره پاکستان ته لاړ شي، ولې خپل هغه مشکل ستونزې حل کړي. یعنی دا په افغانستان کې هم لویه ستونزه ده. او که چېرې دا خبره شي چې په افغانستان کې ځینې داسې اوازې هلته موجود وي چې پاسپورټونه خلاص دي، نو د پاسپورټونو چاپ هم چون چې تر اوسه پورې افغانستان په رسمیت نه دی پېژندل شوی، نو دغه به هم یوه ستونزه وي تر څو پورې د ځینې هیوادونو سره چې هغې د چاپ مسؤلیت په غاړه درلوده، هغې سره دغه توقفي او قانوني لحاظ باندې دغه ستونزه حل کړي، او هغې ته بېرته قناعت ورکړي چې دغه دوی ته پاسپورټونه چاپي. په یو شکل ته به ځینې پوهم چې قانوني موانع به د دې څه شی واوسي، خو طبیعي ده چې کله په رسمیت نه پېژندل شوی نو دغه ستونزه که دلته په د جمهوریت او د فیلي امارت اسلامي د حکومتونو د نظامونو ترمنځ فرق او تفاوت دی، په نومونو کې فرق دی. نو دلته به دغه ستونزه وجود لري که چېرته نوي چاپ کوي، په نوي نوم به چاپ کوي، که په زاړه نوم باندې به چاپ کوي. اگر که دغه مسله تر یو حده پورې امارت اسلامي حل کړي وه، ځکه چې دغه پاسپورټونه ته وجود درلوده، خو که چېرته پاسپورټونه خلاص شي، دوی په آینده کې څه تصمیم نیسي، څرنګه پاسپورټونه به چاپ کوي، نو هغه هیوادونو سره چې قرارداد فرض مثال ویل کېږي چې د جرمني سره جرمني به پاسپورټونه چاپ کول، نو کچيري دغه پروسه ځندېږي، افغانان به ډېر لوی ستونز سره لاس ګریوان وي او مشکلات ډېر
زیاتېږي. مننه مرخف صاحب. مومن صاحب، که چېرته تاسو ته راشو، دغه کسان چې له افغانستان د پاکستان خواته اوړي، ډېر کسان مثلا ناروغان دي، دوی ځي پېښور ته، په پېښور کې خپله درملنه کوي، که دغه بندیزونه ډېر شي په خیبر پښتونخوا کې چې کوم کسان هلته اوسي، د همغه سیمې اوسېدونکي دي، عمل ته دي، د هغوی په اقتصاد او به منفی اثر ونه کړي؟
نثار کزه د شیبر صاحب دا پوښتنه زه تاسو نو کوم، دی وای چې کم افغانستان نه چې کم مریضان راوړي دی، غاړه ځکه چې پاکستان کې غټي غټي شفخانی چې دي هغه خلاصې شوې دي د مریضانو لپاره، نور مختلف ځایان، نو که دغه شان د بندیزونه هم د سختي، نو د پاکستان په اقتصاد باندې، خیبر پښتونخوا په اقتصاد باندې به دا اثر پرې نه باسي؟
بالکل صحیح خبره ده چې دا بندیزونه دا مر سخت دي، نو زمونږ د پښتونخوا په اقتصاد باندې، خو ما تاسو ته وویلې چې په تجارت باندې زمونږ عام ډېر لوی اثر پرېوتی دی. بیا زمونږ دلته چې کوم غټ غټ شفاخانې دي، په هغې باندې ډېر اثر پرېوځي. بیا د دې سره سره د افغانان هغه چې بیماران دي، هغه یو انساني همدردۍ په خاطر هم هغوی ته دا ستونزې اسانول پکار دي چې یاره مونږ هغوی ته یو انساني همدردۍ لاندې هغوی سره دا دغه ونیسو، او هغوی ته چې دی نو دا ستونزه اسانه کړو، او هغوی شفاخانو ته راشي، نو په شپخانو په تجارت هم اثر پرېوځي، او دا سارت هغې سره سره د یو انساني نړیوال د بشري حقوقو لاندې هم موږ باندې دا دغه جوړېږي چې په کار داده چې موږ دې ته دا ستونزې اسانې کړي. خو زمونږ د دې بندیزو سره بنیادي طور ټول د دې تجارت باندې دې اثر پرېوتی، تر څو د دې ټول ذمه دار خپل صوبایي حکومت ګڼم چې هغه څنګه چې بلوچستان حکومت دا ستونزې هلته اسانې کړي دي، دوی دلته ستونزې چې دی اسانۍ نه، بلکې ستونزې زیاتولو کوشش کوي. نو دې ذمه دار دا خلک دي، زموږ صوبایي حکومت، زموږ موجوده وزیرانا صاحب، دا د دې سیټ اپ یا زموږ ګورنر صاحب، دا د دې ستونزو ذمه دار دي چې څومره سختېږي، د قوم ته څومره تکلیف نه راوېږي، د دې ذمه دار دا صوبایي حکومت دی.
مننه مومن صاحب. ازادي په سپوکي پروګرام دی، د پروګرام وروستیو ته نږدې شوي، او موضوع مو ده د پاکستان د دې اونۍ پریکړه چې پریکړه کړې ده نور خپلې خاورې ته بي بي سي افغانان نه ورپریږدي. د خبرونې پورسوی په احمد الله دې ته راشو چې څرنګه حل لاره څه ده. مومن صاحب وایي چې صوبایي حکومت ستونزه لري، صوبایي حکومت خو لا وخت پاتې دی، څومره وخت پاتې دی صوبایي حکومت؟
2023 کې به صوبایي حکومت
خو لا وخت دی، بیا
یو نیم کال پاتې دی،
دام نه دی معلومه چې بیا دوی انتخابات ګټي کې نه ګټي، دوام کوي که نه کوي. که لومړی راشم افغان صاحب ته، افغان صاحب تاسو اوږده تجربه لري چې په تورخنګ مو کار کړی دی، حل لار په څه کې ګوري؟ په لنډو باندې که تاسو خپل نظر راکړئ.
تورخم کې یو بل ستونزې ته هم زه اشاره وکړم، یوازې د ویزو مسله خو د دوه ملکونو خبره ده. خپله د تورخم محلي حکام چې دي د پاکستان د اړخ نه، هغه ډېر وخت مسافرینو ته هغه تقاضا ته د مسافرینو هغه شمیر ته په کتو سره ډېر کم مامورین هلته په کار ګمارلي چې دوی پاسپورټ او ویزه چکې. حتی څوک پاسپورټ او ویزه ځي نو یو وخت د ورځې حتی 40,000 افغانان اوختل د جمهوریت په وخت کې. اوس هم په اوسط ډول متقاضیان چې دي هغه چې ویزې په لاس باندې لري 3,000-4,000 نه تر 15,000 پورې، لیکن هلته ناست ورته 2,000-4,000 پورې مامورین وي چې دوی ډېر په آرام سره خپل چک اپ کوي، د دوی ویزه چک کوي، د دوی سیکورټي چک کوي. دلته مسافرین ته ډېر زیات ازدحام، ډېر مسافرین چې هغه په تورخم کې ناروغان دي، هغه د ګرمۍ د وجې نه، هغه د انتظار د وجې نه، هغه د رش د بیروبار د وجې نه تلف کیږي، د منځځي وفات کیږي. همدغه سي سپینګيري او دا ما زنانه او ماشومان ډېر سخت په تکلیف یو څه زده ده چې لږ تر لږه که تګ راتګ په ویزا او پاسپورت باندې وینو په تورخم کې باید پاکستان محلي چارواکي هلته د مسافرینو تقاضا ته په کتو سره خپل مامورین زیات کړي. او دا اوسنۍ افغان حکومت دوی چون د پاکستان سره یو داسې یو مفاهمه لري او خپل کمیونیکیشن لري چې دوی ابتدا غوښتنه وکړي نو عوامو ته به لږ ستونزه اسانه شي. مهم اساسي ستونزه همدغه د ویزې او د پاسپورت ده. دا یو قومونه دي دلته داسې دي چې یوازې د افغان خبره نه ده، پاکستانی جنکۍ دي دلته په ننګرهار، په کونړ، په لغمان او د تر کابل پورې، تر پکتیا او نور سیمو پورې په الکانو افغانانو باندې واده دي. دغه جنکو ته تګ راتک ګران دی. مثلا دا موجوده هلته په پاکستان کې د یونیورسيار د ارقام یا د پاکستان د نادرا د ارقامو د مخې څه د پاسه 3,000,000 افغانان دي. دوی کالته کارډونه لګوي په مړې ژوندې د
تلویزیون څخه راځي. حال لاره تاسو ته پیشنهاد کوي د خبرونه ورسوي ته رسیدلی، یعنی څه باید وشي؟ مشکلات باندې خبرې خبرې
لګ تر لګ حل لارې دا چې وسنه افغان د طالبانو حکومت چې دلته د پاکستان سره په ټوله نسبت ټوله نړۍ ته پاکستان سره حسنه روابط لري. دا اوس د دوی سفیر هلته په اسلام آباد کې ناست دی. نو لګ تر لګ د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د اړخ سره دوی یو خې مفاهمه ته ورسیږي. او دا تک راتک لکه څنګه چې یو بام دوه هوا نه کیږي، لکه څنګه چې په کوټه کې هلته په تذکره دی دلته په تذکره شي، که کم از کم په تذکره باندې نه نو یا په ویزه کې ورته اسانتیا راشي. مخکې احمد الله صاحب یادونه وکړه لږ تر لږه 2 میاشتو کې یو کس د ویزې نوبت رسیږي په آنلاین سیستم کې. دلته ناروغان دي د افغانستان بالخصوص د جنوب او د ختیځ سیمې اوسیدونکي چې دي روغتیايي خدمات ټول په پاکستان ته کې دي. خلک د سرطان ناروغي لري په لاهور شوکت خانم روغتون کې هلته مسلسل دغه لري، دوی د ټریټمنټ لاندې دي، درملنې لاندې دي. نو ډیر د سرطان ناروغان په 13 میاشتو کې طلب شول، به ورسې په دې ورسې ونه کې به څه خېټه غراته هم څه بند شو. نو هغه سنه افغان حکومت د پاکستان د حکومت سره په دې باندې خبره وکړه د غسانتیا رامنځته.
مننه. د امر خیف صاحب نظر به هم واخلو. امر خیف صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د غسونځي هواري شي؟
جناب شپر صاحب، دوه دي چې د افغانستان د نظام لپاره دوی لپاره وړاندیز دی. بل چې دی خپله پاکستان کې د نظام او خصوصا د پښتونخوا خیبر پښتونخوا د حکومت وړاندیز زموږ د هغې خلکو لپاره، د هغوی لپاره دا دی چې افغانان لپاره څومره چې کېدی شي د انساني همدردۍ له مخې له دوی سره همکاري وکړي، تر هغه پورې چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، حداقل په افغانستان کې روغتونونه داسې جوړېږي چې خلکو ته ستونزې نه پیدا کېږي، ولته لاړ شي دغه ستونزې خپلې حل کړي، که ناروغان هلته وي شي او بل دغه خپل روابط وساتلی شي. نو د دې لپاره د پاکستان نه زموږ تقاضا او توقع هم دغه ده چې دوی ډېره زیاته همکاري د افغانانو سره وکړي. په بله برخه کې زموږ چون ستونز ډېره غټه چې کله که مخکې چې افغان څه خبره وکړله، افغانستان کې د ناروغانو لویه خبره ده، لکه څنګه سرطان همدغه سلګون نور ناروغۍ دي چې ځي خلک پاکستان ته ولته دغه ناروغۍ تداوي کوي او کلان نه شي هغوی په افغانستان کې ډېر لوی ستونز سره مخ کېږي. نو د افغان حکومت لپاره زموږ پیشنهاد وړاندیز دا دی چې په افغانستان کې دغه سیاسي کارونو تر څو پورې زمونږ ناروغان هم دغه ځینې نور ضرورتونه هغه د نورو بهرنیو هیوادونو زمونږ دغه ستونزې به حل کیږي چې دوی دې تجدید پاملرنه وکړي او په دغه برخه کې جدي کار وکړي. په تېر حکومت کې اگر کار وشي خو ډېر کم کار شي، په دې برخه کې باید ډېر جدي کار وشي. همدغه رنګ د افغانستان سیاسي نظام باید د پاکستان د حکومت سره په دغه برخه کې جدي خبرې وکړي او تر څو هغه په دې باندې قانع کړي چې څرنګه کولای شي چې دواړو هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې اروپا کې خلک کولای شي د یو هیواد نه بل هیواد ته په ډېر اسانۍ سره لاړ شي، همدغه چې باید افغانان هم کولای شي په ډېر اسانۍ سره
احمد الله د مومن صاحب نظر به هم واخلو په روسیو کې چې دوی څه وړاندیز لري. مومن صاحب څه باید وشي چې دغه ستونزې هوارې شي؟
د دغه ستونزې هوارولو لپاره خو زه دا زه ګڼم چې زمونږ صوبایي حکومت مرکزي حکومت دا فشار واچوي چې د تجارت خبر او خاص کر زمونږ پښتونخوا چې کوم د دې نه زیاته متاثره کیږي د هغې دپاره د په مرکزي حکومت باندې دا فشار واچوي چې هغه د افغانستان د حکومت سره دا اړیکې او دا مسایل دا ستونزې چې دي د دې د اسانو لپاره ډېرې زر تر زره لارې ولټوي او د دې مسلو حل وباسي. دا یو داسې تشویش دی په دې خلکو کې چې دا د ډېر وخت نه را روان دی او دا نور هم زیاتېږي. د دغې زیاتي نه د مخنیوي لپاره په کار دا دي ضروري ده ځکه چې د دې غم به زمونږ د پښتونخوا حکومت کوي نو هله به په مرکزي حکومت به دې فشار راځي او مرکزي حکومت باندې باید دې فشار واچي چې هغه د افغانستان د حکومت سره خبرې پرې په دې کې وکړي او دا ستونزې کولې سره زر تر زره هواري.
ډیره مننه محمد صاحب. لا همدې سره د خبرونه راغونډو. په دې خبرونه کې مو زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد میلمانه وو او زه او احمد الله له تاسو اجازه غواړو او هغه اوریدونکو چې ونه شوای کولای چې ټلیفون لاله پر خبرونه کې برخه واخلي لاغوي هم بخښنه غواړم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
گل خستا بن جانا تت چیر ترسی سبت چیر ترسی کڈیر ہم رکا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی پل زان لگا مغرے زد جانا ترسی